دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جولای 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې پر بریدونو او په خیبر کې د امن لپاره پر روان پرلت سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. تر هر څه ما وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې هارون بچای وړاندې کوي.
سرټکی په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال د پوځ یو کپتان او یو ځایی کس وژل شوی دی. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاج جاري ساتي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون په شمالي وزیرستان کې په درو جلا جلا پیښو کې دوه وسلوال د پوځ یو کپتان او یو ځایی کس وژل شوی دي. په دې پیښو کې درې ښځې هم ژوبل دي. امنیتي او نظامی چارواکو مشال لوته ویلي پرون په میرامشاه کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښته کې دوه وسلوالو د پوځ یو کپتان وژل شوی دي. دې چارواکو زیاته کړې چې دویمه پیښه هم په میرامشاه کې شوې چې پکې وسلوالو یو ځایی کس په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلی دي. چارواکو چې مشال لوته د نومونو خپرولو اجازه نه ده ورکړې دا راز ویلي. هم د میرامشاه د نښتې پر مهال د تپی کلی پر یو کور مارټر ګولا لګېدلې چې پکې درې ښځې ټپي شوې دي. دا نه ده روښانه چې مارټر ګولا پوځ او که وسلوالو دا غلې وه. د چارواکو په وینا ټپي ښځې د میرامشاه په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دي او حالت یې له خطرې بهر دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزستانونو او شاوخوا ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه سیوا شوې دي. د سیمې خلکو وخت په وخت د نامنه د دې پیښو پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 اعلان وکړ چې په مؤثره توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ازمه استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د هیواد ګڼو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د یو شمېر سیمو قومي مشرانو او مدني فعالانو د حکومتي پریکړې مخالفت کړی دی. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاجي پرلت جاري ساتي. د اتحاد مشرانو پرون د لنډي کوتل په تکیا مرکز کې روان پرلت په ویناو کې یو وار بیا حکومت غوښتل چې د خبریال خلیل اپریدي قاتلین گرفتار او د سیمې امنیت ټینګ کړي. د خیبر یو قومي مشر شاکر اپریدي پرلت په ویناو کې وویل د سیمې د امنیت ذمہواري د پاکستان د ریاستي ادارو ده. نوموړي زیاته کړه د خیبر خلک د خپل امن لپاره ادارو او هم وسلوالو ته زاری کوي.
دا پروګرامونه موږ صرف د امن د پاره دي او امن د چا نه غواړو؟ د خپل ادارو نه غواړو. بس نور د موږ را وینو نه په کارو را کینو. موږ اخی برخانه کړه نوښ کیو سوال درته کوم چې نور وینې تاله نه کو.
خیبر قومي اتحاد لا غروست احتجاجي پرلت وهلې کړ چې وسلوالو د جون پر 13 یو ځای خبريال خلیل اپریدي په ډزو واژ. بل پلو د خیبر پولیسو ویلي چې د اپریدي د وژنې په تورې په سلطان خیلو او شاوخوا کلو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو له مرکزی حکومت غوښتي چې د وړو د یوې بوجایی تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګرانې بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. پرون په پیښور کې خپلې خبری غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو د اتحادی مشر حاجی محمد اقبال خان مشال اډو ته وویل د وړو له ملیونو غوښتل شوي چې د یوې تروړې پر سر 200 روپۍ نوی لګول شوی ود هولډنګ ټیکس له خلکو غونډ او حکومت ته ورکړي. خو نوموړي زیاته کړې دوی دا کار نشي کولی. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو د لړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د جولای له 11 یعنی سر له سبا نه به د وړو د ملیونو د مرکزي تنظیم له پریکړې سره سم پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته 13 جون میاشتې د کلنی بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د مالی مشکلاتو د حل په خاطر یې ځینې نوي ټیکسونه لګولي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې کړې. هغه ویلي پاکستان خپل ګاونډیان نشي بدلولی او له همدې امله هڅه به وکړي چې له افغانستان سره یې اړیکې ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې څخه پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعاوې کړي خو طالبانو د دفاع وزارت بیا هغه رد کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت هغه هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دي ویلي. البته د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې د افغانستان په تړاو د جوړې شوې وروستۍ غونډې په څنډه کې د افغان طالبانو د پلاوي مشر ذبی الله مجاهد ویلي ول چې افغانستان او پاکستان کله ناکله د سرحدونو او ډیورنډ کرښې په اړه مشکلات لري. خو نوموړي زیاته کړې چې د ګواښونو پر ځای باید د حل پر لارو چارو خبرې وشي. او ټاکل شوی نن د غزې په جګړه کې د اوربند په مخه د مصر، امریکا او اسرائیلو د استخباراتي ادارو مشرانو خپلې خبرې بیرته پیل کړي. رویټرز ایجنس د مصر د سرکاري القاهره نیوز ټي وی او د ځینو سرچینو په حواله ویلي، په دې خبرو کې به د اسرائیلو د استخباراتو مشر ډیوډ بارنی او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز ګډون وکړي. مصر او قطر هڅې پیل کړي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ نهه میاشتنۍ جګړه ختمه او په پایله کې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د اسرائیلو په بند کې د فلسطینی قیدیانو خوشي کېدو ته لار هواره شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال رادیو د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې هارون بادشاہ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په روان خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو بریدونو ترڅنګ د جون له 19 په خیبر کې د امن لپاره روان پرلت حال درکو. د دې پرلت یو ګډونوال وای،
د امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره، د سوکالۍ لپاره ان شاء الله موږ د جدوجهد رواني.
د سوات د الوچو او خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې میوه ډیره کمه سوي چې ورسره د هغوی د لکونو روپیو زیان سوی دی. یو کروندګر په دې اړه وایي،
نور کله مونږ کم از کم د دینه 2500 کارټن چوتاو، سږ کال د دینه ما صرف 350 کارټن استری دي، باقي چې کم دي دا ونی شړی ولاړی دي.
په خبرونه کې د پښین ضلع د پوټی سازي کلی د یوداس سکول حال هم درکو چې ودانی یې درې کاله وړاندې نړیدلې او ماشومان اوس په خیمو یا تمبوګانو کې زده کړې کوي. د دې ښوونځي یو استاد وای،
دومره تموشتي چې تر دې باندې چې مثال دا تر دې کله ګرم دوه چې دا ګرمه کې بیا تر هغه باندې څومره تپشتي دا تر تپشتي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري او سرادو د راپورن پر لور. په شمالي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې پرون په هغه ضلع کې په درو جلا جلا پیښو کې یو ځایی کس د پوځ یو کیپټن او دوه وسلوال وژل سوي دي. په دې پیښو کې درې ښځې هم ژوبل سوي دي. په وروستیو کې په وزیرستانونو او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات سوي دي. د سیمې خلکو وخت په وخت د نامنې د دې پیښو پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. حکومت وای په موثره توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ازم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې حکومتي پریکړې مخالفت کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیرا کوي.
د پولیسو، فوزی او ځلې انتظامی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو تویلی چې شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو د فوز کیپټن بلزایی کس وژل شوی او درې خزینه ژوبل شوی دي. د غوچارواکو او د فوز مطبوعاتي څنګه مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د جولای په 9 میرامشا کې وسلوالو او د فوز ترمنز نه خطا کې دوه وسلوال ووجل شول او د فوز یو کیپټن هم وسلوالو سره په ډزو کې ژوند له لاسه ورکړي. دوی وویل چې دویمه پېښه میرامشا کې وسلوالو یو ځایی کس په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. بل طرف انتظامی چارواکو او ځایی خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې په دوران یو ماټر ګولا تپی کلی کې پر یو کور پریوته چې درې خزینه ژوبل کړې دي. د دوی په وینا ژوبل شوې خزینه میرامشا روغتون ته وړلې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. پرون د جولای په 9 جنوبی وزیرستان کې هم پر فوزی گاڑی وسلوال برید کې درې فوزیان وژل شوی ول او وسلوالو سره نشته کې لس فوزیان ژوبل شوی هم ول. هم د خیبر پښتونخوا ټنګ ګومل سیمه نه وسلوالو درې فوزیان تختولی ول. د دغو پیښو ذمواری لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. خیبر پښتونخوا ډیرای سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بریدونه او د فوز وسلوالو ترمن نشتې زیاتې شوې. وروستیو نام نیزه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایی ولسلخوا احتجاجونه، جرګې او پرلتونه وشول. له حکومت نه د وسلوالو فعالیتونو او ترهګرۍ ختمولو غوښتنه کړې. پاکستان حکومت د جون په 22مه په ملک کې د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې وه. د دې ضد هم پاکستان کې سیاسي ګوندونو او عام ولسلخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وای چې وړاندې عملیاتو څخه هم خلق اغیزمن شوی ول، خو د غلطه منټینګ نشو سو نوی عملیاتو ته تیار نه دی. حکومت او فوز هم په وار وار د ازمه استحکام په اړه ویلي چې د دې مقصد وسله والو ضد روان هدفي عملیات او کاروای توندې کول او لا موثره کول دي. امنیتي چارواکو پرون د جولای په نهمه رسنیو ته ویلي ول چې روان کال شپږو میاشتو په دوران یې 299 وسله وال په مختلفو عملیاتو کې وژلې دي. وسله والو طالبانو د امنیتي چارواکو د غداوو په اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري له وزیرستان نزو د خیبر پر لور. خیبر قومي اتحاد وایي تر هغه چې سیمه امن سوي نوي خپل احتجاج به جاري ساتي. د اتحاد مشرانو پرون په لنډ کوتل کې روان احتجاجي پر لته په ویناګانو کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د خبريال خلیل افریدي قاتلین گرفتار او د سیمه امنیت ټینګ کړي. افریدي د جون پر 13 هم په لنډ کوتل کې په وسلوال برید کې وژل شوی و. بل پلو د خیبر پولیس وای چې د خلیل افریدی د وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان ولې او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
په لنډ کوتل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته لګول شوی پرلت تا د وینا په وخت یو سیاسي مشر او فعال ضیاءالحق افریدی په خپل وینا کې ویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره په دې سیمه کې داسې غونډو ته دوام ورکړي.
مونږ د تحریک روان کړی و، دغه علاقې د خوشحالۍ لپاره روان کړی. مونږ دا انشاءالله سر ته رسو. تر هغه پورې به مونږ دا جدوجهد جاري چې تر کومه پورې خلیل جبران تخپل انصاف نیو ملو شوی، اغا بچو تخپل حق نیو ملو شوی. دا امن چه مونگ نا چوک اخلی نو مونگ دا امن خرابی دوتا تیار نیو. دا امن دا پارا، دا سوکالی دا پارا انشاءاللہ مونگ دا جدو جهد روانی.
دی غونډه تا یو قومي مشر شاکر پردی هم وینا وکړه.
ودا پروګرامونه مونږ صرف د امن د پاره دي. و امن چې نیوی یقین وکړئ چې شایم خان کی و امن د چا نه غواړو، د خپل ادارو نه غواړو. د دې غونډه خاور نشته، بس نور د مونږ لا وینو نه بس پکارو را کینو چې صرف لا وینا. مونږ د پښتنو هغه بتویږي، مونږ د پنجابي نام نه تلو، مونږ د بلوچستان هغه هم نه تویو، نه سند ولا کویو. مونږ په ټول امن غواړو. و سوال در تاکم چې په خیبر کې که هر څوک وي و هر څوک وینه کویي، هغه ته هم مو اپیل دی که هر یوه خبره ای. مونږ د خیبر خانه کې تانوس یو. و سوال در تاکم چې نورې وینې تالې نه کو.
د خیبر قومي اتحاد پس له هغې دا احتجاجي پرلت پیل کړی چې کله د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل کې خبریال خلیل افریدی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دوی په لنډ کوتل، سلطان خېلو او دې سره لګېدلو کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او د خبریال خلیل افریدی د وژنې په تور کې یو شمېر کسان نیولي او دوی نه پلټن روانی دی. فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للارې اوري.
زموږ غله مشال ریڈیو خاوري. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملیون مالکانو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د وړو د یوې بوجۍ یا تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګرانې بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. دوی پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې دړکه وکړه چې که غوښتنې ونه منل سوې نو د جولای له 11 یعنی سر له سبا به د وړو د ملیونو د مرکزی تنظیم له پریکړې سره سم په پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزی حکومت د وړو د ملیونو د مالکانو د دې غوښتنو په اړه لاسه نه دی ویلي، خو تیره میاشت یې د مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د اقتصاد د رغولو په خاطر یو شمېر نوي ټیکسونه لګولي دي. په دې اړه غلام غوث نورمال ماتره کوي.
د فلور ملز اسوسییشن د خیبر پښتونخوا مشر حاجی محمد اقبال خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دی د زیات کړې شوی ټیکسونو فیصله واپس واخلي.
دغه یو ظالمانه ټیکس هو لګید چې هغه ود هولډینګ ټیکس دی هغه په ټوله باندې کم از کم 200 روپے بل هغه کې یو داسې سیستم کړی چې دا ټیکس تاسو وسولوي او مونږ به راکوي. دویمه خبره دا ایم ڈی آئی دا مخکې ایم ڈی آئی چې کم وا هغه په ملیونو باندې چې کم وا نو هغه 2.5 لک روپے و نو هغه به مونږه برداشت کولی شو. اوس چې کم هغه ایم ڈی آئی دا هغه ریټ سیوا کړ د 2,50,000 نه 10,00,000 نه 12,00,000 روپو پورې لاړو نو دا مونږ ملیونو والا سره زیاتې دي. لکه دا به مونږ په عوام چون د وړو ریټ دی اوس په مزه مزه روان دي دا به 2,500 دی 2 ورځې کې ورسي. چې کوم وخت کې گورنمنٹ خپل غنم شروع کی نو دا غوی ریټ چې کم دی 3900 روپے 40 کے جی دی نو دا سی وګا نو چې 4000 روپے د 20 کیلو ته دی قیمت په وی.
د ملیونو د مالکانو د تنظیم یو بل مشر محمد نعیم بٹ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د ټیکس راټولولو وفاقي ادارې ایف بی آر دوی ته ویلي دي چې د وړو په بوجو د 40 کیلو په سر د 200 روپو ټیکس به اوس د ملیونو انتظامیه راټولوي او دوی ته به یې حواله کوي او د ټیکسونو د حساب ساتلو او ادا کولو دا کار دوی نشي کولی.
مونږ دا وایو چې وزیر اعظم دې مهرباني وکړي فل فورم دا د غیر قانوني ټیکس هم ختم کړي بل دا د امنیې چې کم دې دا ختم کړي دا خدا نه بجټ کې نه دی امنیې راغلی کنه ځکه نه پر دې کله زیاته یې کما کمای نه کول هم فری دې ټول پاکستان کې مریم نواز ولې پابندي ولا غلا ولې ټیکس پوسټونه جوړ کو عین خلوردی ولې وکړه دا ټیکسونه چې کم دی هغه سمجھ کې نه راځي. ټیکس لګې ځکه ټیکس لګوا دونه لو لګوا چې خلک لاړ شي بیار کې جمع کی ځان خلاص کی ته تو ټیکس مرګه دا بیا خلک هم پالوا او مونږ دا ریکوري جن جوړه چې مونږ به ثرو ته وصوله او بیا بار لا مونږ جوابونه ورکو دا د حکومت غلط پالیسی شي دا.
د کوهات د یو مل مالک زمیر بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د ملیونو مالکان د پنجاب نه د غنمو پر راوړلو کې هم اوس د ستونزو سره مخ شوی دي او د پنجاب حکومت دی د دوی د ستونزو هم حل کړي.
د پنجاب نو چې کومه مسله جوړه شوې دو ورځې کېږي کوم هغه لګولې ده پابندي وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نو هغه نه مونږ ترازی خودی یو چې کوستونه ولګول هغه چې کوستونه یو هغه د دیړی او د هغه د پاره خلک کینو لوچار گاډی نه 20-30,000 روپے گاډی علی مال بیا هغه نه بعد هغه ټرک پرې دی نو هغه کوم د دې اثر د هغه ډایرکټ په عوام باندې افیکټ دی ولی چې مونږ مغه خرچا ایکسپنس ټول په وړو باندې اچو.
د وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه د ملیونو د مالکانو د غوښتنو او اندېښنو پر ردعمل کې سندي ویلي خو د بجټ وړاندې کولو پر مهال وفاقي حکومت ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي وضع ښه کولو لپاره یې د ځینو ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده او حکومت هڅه کوي چې د هیواد د آمدن زیاتولو لپاره د زیاتو نه زیات خلک په ټیکس ورکوونکو کې شامل کړي. خو د ملیونو مالکانو په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې دړاکه ورکړه چې که غوښتنې ونه منلې شوې نو د ملیونو د مرکزی تنظیم د فیصلې سره سم د جولای د 11 نیټې نه به دوی د احتجاج په توګه په ټول هیواد کې د وړو ټول 300 میلیونه وتړي.
دا مشال ریډیو ده
زموږ غل مشال ریډیو څخوري اوس د سوات ته د سوات د لوچو او خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې میوه ډیره کمه شوې چې ورسره د هغوی د لکونو روپو زیان شوی دی. د سوات د کرنې اداره وایي چې دا زیان د بې وخته بارانونو او موسمیاتي بدلون له وجې رسېدلی او اداره هڅه کوي چې کروندګرو ته د فصلونو ښه کولو لپاره د موسم په مناسبت سره مشورې ورکړي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیلي بریکوټ ابو هی محمد عزیز چې د الوچو خوبانو او شلتارانو باغونو مالک دی او کاروباري هم کوي وایي چې ورسره په لسګونو خوارکه کالو سر په باغونو کې کار کوي چې ترې ګڼ شمېر خلکو ته روزګار میلاویږي. خو سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې د الوچۍ او خوبانو فصل ډېر خراب راغلی.
دا زما د الوچو باغ دی تاسو یې نه دا تقریبا سپه درې جریبه کې دی نو سکل چې کم دی د موسم د تبدیلی د لاسه چې کم دی نو ډیر زیات مونږ دا پروت چې کم دی د الوچو دا ډیر زیات کم راغلی دی. بارانونه وشولو غلې وشوله په ګول باندې دا غي سره چې کم دی نو میوه جوړ نه شوله تش راغلی دی ځکه چې نور کله مونږ کم از کم د دینه 2,500 کارټن چوتاو سکل د دینه ما صرف 350 کارټن استری دی باقي چې کم دی دا ونی شړی ولاړ دی خوبانه هم دغه شانتي راغلی دی. په دې باندې مونږ څومره سر استعمال کړی دی په دې ته مونږ څومره ډیرانونه چولی دي د دې چې کم دی دا نور کده کټایانو د خرچه نو خرچه ډیره زیاته ده.
د سواد زراعت محکمې تر مخه سواد کې په 4.5 هکړه ځمکه د لوچو او غبانو باغونه دي او تیر کال 2023 کې 10,000 میټرک ټنه نه زیات میوې کړې وه، ولې سخت کال د نامناسب موسم له وجې د کې تر 50% پورې کمی راغلی. بریکوټ کې د باغونو کارکوونکي او مالونه نور ښارونو ته لیږونکي اماني روم وایي چې د کم فصل له وجې ګڼ شمېر کاروباریان متاثر دي.
زما په اندازه خو په لوچۍ کې زویم چې 95% پوری فصل خراب شوی دی او خوبانه کې تقریبا 70% فصل چې دی زمونږ میوه خراب شوی ده. دا څومره کمی راغی نو د دې ټول زور مالکانو ته بیا ټیکه داران چې کم دی هغوی چې دا باغونه اخلي هغو ته او دغسې مونږ کاډو والی نو دا اډو والا هم نقصان دا وشو چې پیسې هم بندې شوې د ټیکه دارانو سره یا نور پدې زمونږ کې چې مونږ د کسری ورکو یا د دوایانی ورکو یا ایڈوانس پیسې ورکو هغه پیسې به هم بندیږي. ډېر نقصان د علاقې ته د خلکو ته د دې د وجې نه پېښ شو.
د بریکوټ ابوهې کروندګر او مدني فعال متصرف خان چې زمیندارانو ته د ښه فصل او مارکیټ ته وړلو په اړه مشورې هم ورکوي وایي چې اوس زمینداران د راتلونکي کال فصل لپاره هم فکرمند دي.
دلته خلکو د اکثریتي خلکو چې کم دی اماش د دې باغونو سره د دې پروټو سره دې سره تړلی دی، نو هغه مقصد دا ده چې زمیندار چې دی هغه دومره قرضداري شوي دي چې را د پیسټیسایډ ځان نه قرضداري دي، د سروال ځان نه قرضداري دي، کنه د نورو دغه مسلې ځان نه قرضداري دي، نو ډېر خراب صورت حال مقصد دا سکل پیدا شوی دی. نو په کار زده چیرې حکومت چې دی هغه په دې حواله باندې مقصد دا چیرې د سبسډي دغه چې کم دي په پیسټیسایډ کې په سرو کې په دې کې مقصد دا ورکی نو زما په خپل خل باندې چې زمیندار به بیا هم هغه خپل پیسې ته مقصد نه خپه دغه باندې راځي په جذبه باندې به راځي، نو که دغه سبسډي ورکی نو ډېره ښه وي.
د سواد زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې مشر ډاکټر روشن په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی زمیندارانو ته د موسم بدلون په مطابق مشورې ورکوي. د سواد زراعت محکمې تر مخه ټوله ضلعه کې په 40% ځمکه بېلابېلو میوو باغونه دي چې پکې د یادو میوو نه علاوه شلتالان، مڼې، املوک، چیری، غوزان، انار، پیکان هم شامل دي. محکمه زراعت هڅه کوي چې دغه فصلونه نور هم زیات کړي چې تر زیاتو نه زیات خلکو ته روزګار میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او زو د پښین پر لور. د بلوچستان د پښتون میشتې پښین ضلع د برشور پوټي سازي کلی ماشومان په خیمو کې د سکول زده کړې کوي. استادان یې وایي د سکول ودانۍ 3 کاله مخکې توپانی بادونه نړولې چې لا هم بیرته رغول سوې نه ده. د یادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې ماشومانو ته یې ښوونځي جوړ او د مناسبو زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د پښین د تعلیم ادارې یو مشر بیا وایي په لیرو پرتو او غرنیو سیمو کې د نامساعدو حالاتو باوجود د ماشومانو د زده کړو بهیر جاري ساتلی دی. په دې اړه نور تفصیل د سمت شبنم په راپور کې واوري.
دا ژغونه د پښین د برشور پوټي سازي غریزي سیمې د هغه ماشومانو دي چې د ښوونځي یا سکول ودانۍ له تیرو 3 کلونو راسه نړېدلې ده او دوی له تیرو 3 میاشتو راسې په خیمه کې خپلې زده کړې کوي. د ښوونځي ښوونکي بور محمد مشال ډېډو ته وویل چې په دې خیمه کې ماشومانو ته زده کړې ورکول مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا خو زه له خپلې مجبورۍ ده چې ال وکال وخت ځای نه سي د خپل مجبورۍ، لیکن دا دومره ته مشتي چې تر دې باندې چې مثال دا تر دې کله ګرم دوه چې دا ګرمه کې بیا تر هغه باندې څومره ته پښتي دا تر ته پښتي ټول کلاسونه چې دی هغه پر یو ځای باندې دغه دی وس یو کلاس ته سمجاوي دا بل کلاس سره سات سات یز کې د دوی لشور زخه کلاس بل کې نه ته نه سمجاواله د یو نه د بورډ سولیاستا نو د میز د شغلو سولیاستا نو د مزید د یو کرسی ده د دویم کرسی گنجائش له هم نسته کی.
د یاد سیمې اوسیدونکو له حکومت د شونځي ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي. د پوټی سازي اوسیدونکو چیرمن پسیولا کاکړ مشالډو ته وویل
د الکوان په سکول باندې موږ د کلی ولدا ماونت کړی دی چې مثال موږ ځکه وراره کړی دی یو تمبور ته درېدلې دی سکول پکې وای دغه طرف د نن کونسل کې واته سکول نورمسته چې دغه چا چتون نهسته د چا دروازې نهستي او استاد کله راسي د خپل د سکول د ټیچر هغه کم رېجستره چې دی رېجستره نس می پوزه کوله یو الماری یو کتابي د حکومت سم دا درخواست دی چې د موږ به د علاقې او سکولو ته ګوري موږ ته یو بلډینګ راکې موږ څنګه په سہولت باندې.
د پاکستان د اکنامکس د 2000 د رښتمن ملدکال د سروې لمخي په هغه وخت کې د ذکر شره دوش پیتاو په بلوچستان کې بیا شاوخوا 45 سلنه ده. د ماشمان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د بلوچستان یو چارواکی نقیب الله خلجی وایي چې ګڼ شمېرې ښیي چې په پاکستان کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې عمرونه له 5 کلونو څخه تر 6 کلونو پورې دي. هغه مشالډو ته زیاته کړه
اکشنیان چې د چا عمرونه د سکول در وخت تیر شوي دي هغه دپاره یو نوی پروګرام دی اکسلریټډ لرنینګ پروګرام. پاکې تقریبا زموږ 300 سینټر دی چې پاکې نظر اکشنیان هغه ماشومان چې د سکولو څخه د باندې وو هغه اوس په سکولو کې دي او چې کوم میډل لیول باندې دي هغه اونرم زده کوي. چې کوم سیلاب راغلی پر هغه کې تقریبا 2800 سکولونه چې دي هغه وړاند شوي وو خراب شوي وو. پاکې موږ زر سکولونه تقریبا برته بحال کو.
د پچین د تعلیمي ادارې مرستیال مشر سید غنی شاغه مشالډو ته وویل چې د دې حالات بهترۍ لپاره هلې ځلې روانې دي.
زموږ چې کوم تعلیمي د هغه ځای ګراپ وو یا چې د هغه ځای کوم بعضې اساتزه وو هغه پر کور تنخواوې اخیستې او بعض اساتزه وو هغه ما پابند کړو. واقعي بلډینګان زموږ ډېر سکولونه چې هغه اول سر بلډینګ درلود نه یا دا غرنی علاقه ده د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وای سبا سکولونه دا غس ډیمیج سی وی دی خراب سی وو. نو یقینا بچان ول مرو ته ناس وو ودوړه ته ناس وو تنزل سکولو ته چکم دی مرو ما ټنټونه ورکو.
د پاکستان حکومت د روان 2023 او 2025 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 15 اویا کروڑ روپۍ ټاکلي دي. دا ډول د بلوچستان حکومت د 2023 او 2025 مالي کال په بجټ کې د تعلیم د ود لپاره 1.4 اربع روپۍ ټاکلې دي چې په هغوی کې 1.3 اربع روپۍ د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځانګړې سوې دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې دعوی کړي چې په پاکستان کې ترګر بریدونه د افغانستان په خاورو کې میشت وسله وال کوي، خو د طالبان حکومت دا دعوی په وار وار رد کړي دي. په دې اړه نور حال سفی الله ستانک زیره کوي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق ډار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار د غونډه کې ویلي په 2 ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دب خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. ډار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د دب خبره ګاونډیان نشي بدلولی. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعاوې کړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق ډار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق ډار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلک رد کړه. ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په 6مه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي. زه نه پوهیږم چې افغانستان ته په سفر به ستاسو ستونزه حل شي. ښایي دا فکر وي چې تاسو یو الوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. هسې ستاسو به پیاد وي چې د چای یو پیاله مالته څکل شي. نو بالکل تعامل باید وشي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او د هغې په لړ کې خو د بهرنیو چارو وزیر دلته هم راځي او هلته هم ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډورن لاین باندې مشکلات جوړیږي خو حالم راوځي دواړه غونډي هیوادونه د موږ د حال طرف ګټه نه رسې. موږ وزارت دفاع هم اکثر عمل درلوسي واکونه کنه دي اساس مسایل ته بدلا سوی نه سي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه سي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په غبرګون کې وکړې چې ویلي و پاکستان کولی شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوري کړي. دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته مو پام راګرځوم چې هارون بچای وړاندې کوي.
پرون په شمالي وزستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 2 سلوال د پوز یو کپتان او یو ځای کس وژل شوی دي. په دې پیښو کې 3 خزي هم ژوبل دي. امنیتی او نظامی چارواکو مشالو ته ویلي پرون په میرامشاه کې د وسلوالو پوز ترمنځ نښته کې 2 وسلوالو د پوز یو کپتان وژل شوی دي. د چارواکو زیاته کړې چې دوی په پیښه هم په میرامشاه کې شوی چې پکې وسلوالو یو ځای کس په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلی دي. چارواکو چې مشالو ته د نومونو خپرولو اجازه نه ده ورکړې دا راز ویلي. هم د میرامشاه د نښتې پر مهال د تپي کلي پر یو کور مارټر ګولا لګېدلې چې پکې 3 خزې ټپي شوې دي. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاجي پرلت جاري ساتي. د اتحاد مشرانو پرون د لګډي کوتل په تکیا مرکز کې روان پرلت په ویناو کې واره بیا حکومت وغوښتل چې د خبریال خلیل افریدی قاتلین گرفتار او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل پلو د خیبر پولیسو ویلي چې د افریدی د وژنې په تور یې په سلطان خېلو او شاوخوا کلو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او پلټنې ورڅخه پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکانو له مرکزی حکومت غوښتي چې د وړو د یوې بوجای یا تروړې پر سر د اضافي ټیکس او میلیونو ته د ګران بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. دوی د لړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د جولای له 11 یعنی سر له سبا نه به د وړو د میلیونو د مرکزي تنظیم له پریکړې سره سم پاکستان کې د وړو ټول 1300 میلیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزی حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته 13 جون میاشتې د کلنی بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د مالی مشکلاتو د حل په خاطر یې ځینې نوي ټیکسونه لګولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې کړې. خلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت هغه هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دي ویلي او ټاکل شوی نن د غزې په جګړه کې د اوربند په مخه د مصر، امریکا او اسرائیلو د استخباراتي ادارو مشرانو خپلې خبرې بیرته پیل کړي. مصر او قطر هڅې پیل کړي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه او په پایله کې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو او د اسرائیلو په بند کې د فلسطینی قیدیانو خوشي کېدو ته لار هواره شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي.
دا مهم خبرونو لندز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې هارون بچا وړاندې کوي. استاد سپام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د ناتو مشران په واشنگتن کې د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت شو لپاره ورغونډ شوي دي، خو هغه غونډه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې. یان ستولتنبرګ د ورستی ځل لپاره د ناتو د مشر په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون لري. په دې نور حال صفی الله ستانکزی راکوي.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نښه وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالر پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې.
تیره میاشت سیال ډانل ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه یې ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناټو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناټو غړی دی. د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناټو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي. زموږ غله مشال رادیو څخوري او ساس پام د بل راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان اوسنۍ او تر دې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې ملک له جدي مالی مشکلاتو سره مخامخ دی. که څنګه په واک کې پاتې شوي ګوندونه یو پر بل د درغلیو او ناسمې حکومتداري تورونه پوري کوي، خو هم ولس وایي دوی له بیروزګاري او ګرانۍ ډېر تنګ شوي دي. په ملک کې د روزګار د کمی له کبله په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په څه نه څه طریقه نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې چې یوازې په روان 2024 کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو او مسلکي کسانو په وتلو کې 100% اضافه شوې ده. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه له کارپوهانو سره غږېدلی او له هغوی څخه په دې اړه پوښتنه کړې چې دا حالت د ملک په توګه پاکستان ته څومره د اندېښنې وړ دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د رواني میاشت تشمیرو لمخې په روان کال یعنی 2023 کې له 8 لک څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلي دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش خجوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللی اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزای هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینری کې لوړې زده کړې کړې وې او د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وای
په کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیانو ته اپلای نه وکړلې چونکه دا میکانیکل انجینئرینګ جاب پښتونخوا سیټ ته دا سنتونو دا کمی دا وځیل ته دا میکانیکل انجینئرینګ دا جاب دونه مزه نشته ده. دا غینه پس ما فیصله وکړه چې زه د پاکستان نه به هم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه آپشن کې خو دا مال یا به غلط کنټرو ته زم یا به یورپ ته زم. نو دا غینه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې زه یو کې ته ویلم. دا غینه پس ما دلته جاب هم کوو او وسو سټډیم هم کوله. نو زما ډیګری چې ودا وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کوو پیسې هم ګټو ځان له ژوند هم کوو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 8 لک 11 زر څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیري ښایي چې د ملک نه د وطن کې خلکو په شمیر کې د 100% نه هم ډیر تیزواله راغلي دي. په پیښور کې میش صحافی او شنون کې منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دوه وخت چې کم ټیم روټی نه ملاويږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا دو ټیم روټی خوړل شو کنه. خلق خپې وباسي کم زی چرته تلی شي کوشش کوي چلته زو. او پاکستان حالاتو کې داسې دا د شارټ ټرم کې داسې بهتري امید چاته نه ښکاري.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولای شي چې په اصلي هیواد باندې منفي اغیزې وکړي، ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل له لارې خپل قیمتي اثاثه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک ته په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ورته موضوع کې پاتې کیږو. د کار روزګار په غرض خلیجي هیوادونو ته تللي زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو د ناخبرۍ له امله زیاتره وخت له ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره د پاکستان د مهاجرت د څارنې وفاقي ادارې چارواکو مشال رادیو ته په خبرو کې کړی ده. هغوی وایي دا ستونزې له دې له امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسان مشال رادیو ته ویلي په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره بهر د کار لپاره ولاړ سي او به خپل حقونو ځان خبر وساتي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره 1,15,415 ده. دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترې نه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د چارسدي اوسیدونکي شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي، خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو اگے سارا انشورنس کارڈ وہ تو وہی عربی کی وہ تو تامین ہوئی اور ڈرائیونگ لائسنس عربی کی وہ تو رخصہ ہوئی کاما دا بزان سر اللہ زم ساتھی گور دا ڈرائیونگ لائسنس نہ بغیر چل تا گاڑی چلے خو گٹا جرمانہ دا پکا گیر اکڑے گئے بل دا چستا انشورنس کارڈ نہیں اور تدل تخوک شولے انشورنس نہ بغیر دل تا علاج گران دے داری الو نے دی دا روپئے نے دی جی جان یو خار دے التما گاڑے والے اگے کی زخوک شو ما بیا پا غا علاج مانے ڈیر غٹے پیسے رات للے ما علاج دے انشورنس نہ بغیر اکڑو پا جیزان کے خدا دا چی پا غی ڈیر غٹے پیسے را غلے وے زمان آغا علاج مانے پا پاکستان کے دمرا نرات للے چلا کم کسان پا زادو ویزیو رازینو خام خا چی دلتے سوکینو اللہ دی راجی ان دسی دی نرازی چی گینی گزان للے بیا دا کپنائی دا ویزی کوشش کئی.
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بہر ملکن کی دا ملازمت پر مخڑن کی اقبال خٹک مشال ریڈیو تو اول کد آزادی ویزی پزے دا پاکستان دا حکومت نا لائسنس یافتہ ایجنسیانو پذریعہ بل ہیواد تا دا مزدور پغرس دا گوشی نو دا بشری حقونو دا قانون مطابق با ټولو بنیادی سہولتونو تا لاسرسی کی دیشی او دا هاغ ہیواد دا قانون مطابق پا دا غتن دا متعلقہ ادارو مرستی ہم ترلاسه کولی شي.
پاکستان نہ چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې تک کم زمونږ د جی سی کنټری کار کو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی دا غی لیبر لا مطابق چې کم زی هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلث کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه داسې کار دی فوډ ورکې خلیجی
ملکونو ته د روزګار په غرس لونکي خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي. په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غړی اسد اللہ مشال ریڈیو ته ویل چې د دې ادارې سره بغیر د رجسٹریشن نه بهر ملکونو ته دا نوکری په غرس تلی تنان کولې نشي چې بل هیواد کې په بشپړ توګه بشری حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تا دا پت نشترے چی پروپر طریقہ سر دا باہر تلو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورٹل لے پاگے کی چکم باہر نہ کمی نوکریان رازی اگر ٹولی پاگے بندے موجودی اگر سوکم ایکسیس کولے شی زمون سر لائسنس ہولڈر دی کم چی پینزز را دا پاسا لائسنس دی اگوی دا باہر نہ ڈیمانڈ راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے خپل او اگوی پا یو پروپر چینل باندے اگر ٹول کار کا خپل لدیزی نہ باہر دا خلق لے گی. اغل تا مزدوران تا سا مسئلہ ہم راشی نو دا دیزی نا چی اغا کم لائسنس ہولڈر او ورسیز امپلائیمنٹ پروموٹر لے گلی اغا دا اغوی ذمہ داری مزدور یا امیگرانٹ تا دا سی سا مسئلہ تا شی نو اغا دا پاکستانی مشن سر رابطہ کولی شی دین علاوہ اغا دا دیکھ لی زمون دا ڈپارٹمنٹ سا ہم رابطہ کولی شی سوشل میڈیا بانے مونگ ایکٹیو یو
اسداللہ دا ہومویل چی بیورو آف امیگریشن یعنی نہ مہاجرت سانگے سرا دا رجسٹریشن پا صورت کی دا ادارہ پاکستانی وگڑو تا پا بل حیوات کے اس قسمہ بدو پیخو مخیتراتلو پا صورت کی مالی مرستی ورکوی نو باید چی دتلو وڑاندی رجسٹریشن وکڑل شی
کمچہ بہت ملکوں کی وفات شی او اغوی دا بیورو آف امیگریشن سرے رجسٹریشن کڑائی نو اغوی تا دا بیمے والے او خاص رقم ملاوے گی آغا کسوک پا ڈائریکٹ رجسٹریشن تلی او کسوک دا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر پا تھرو بانے تلی پاکستان حکومت دا سائڈ نا ہر اغا کستا کمچہ دا بیورو آف امیگریشن سرے رجسٹرڈ شوئی پا تیر کال کے شپک سوا او شل دا سے خاندانوں تا دا امدادی چکم بیمے والے رقمی دا ورکلائی شوئی
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 209,878 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,878، قطر ته 50,174، بحرین ته 14,301، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
از مشاغل مشال ریڈیو سخوری اوس زو افغانستان تا لومړی ځو ننګرهار ته. د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري په وارداتي مالونو د ټیکسونو د لوړوالي له امله د تورخم له لارې د دوی سوداګریز چارې کمرنګې شوي دي. په دې ولایت کې د طالبان د حکومت د ګمرک یا کسټم مسؤلین هم مني چې د تورخم له لارې واردات کم شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ننګرهار سوداګر وایي لکه لنه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خود ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن مسول زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړه دی ته دی رسیدګی نه دی کړه. د دې وجنا تجارانو مثلا سل کانټینر او مال راوړل دا بغیر د بانک ګارانټي به مخکې دی خلاص وروز بانک ګارانټي دی دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارانټي کې کیدو. د دې وجنا مالونه کم شي دي. دا غوایت هم صدمه لیدل بل دا دی چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان دفانه مونږ ته ستونزې ایجاد شي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیکدونکي ډرایوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاری چلوونکې آفتاب وایي
میاش کے درائی پیرے شوے وہ سیوا تیرا شوے نو راڑی مارا شم مشکل جوڑ شوائے دا مولونو دا روڈو نن کلا کلا بند ہوئی دیر مشکل دا ترخام را گیٹ نئی.
بل لور تا پا ننگرار کے دا طالبانو دا حکومت دا گمرک ریاست مسئولین هم منی چی دا ترخام للاری دا افغان سوداگرو دا وارداتو کچا کم شوی خو زیاتوی چی دا صادراتو کچا لوڑا شوی دا. دا ننگرار دا گمرک رئیس محمد خالد عمر وای چی پاکستان په افغان سوداګرو تاروپل وړکړي نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نو موړې وړاندې دی وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کېدی شي څه سره کمه شوې هغه هم پروش کال چې دی په وارداتموالو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته هغه باندې 10% کوم چې دی وځه کې نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر تړولي دي په هغه باندې راځي نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی بسر راغلی صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم لارې په کم وخت کې ترسره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د فریکوینسي څپې تاسو اوریدئ چې په اوړي کې تاسو پر دغو څپو اوریدلی سئ. اوس ځو پکتیا ته. د پکتیا اوسیدونکي په یاد سیمه کې د رواج سوي لوړ ولور شکایت کوي او وایي چې دې ټولنیزې ستونزې ځوانان اړ کړي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره لږ شمیر په قانوني او ډیری بیا په غیر قانوني لارو بهر ته مخه کړي. د دوی په وینا لوړ ولور چې د ډیری کورنیو له وسه پورته دی، د نجلۍ او هلک د کورنیو پر اړیکو منفي اغیز کوي. بل لور ته یو شمیر پکتیاوال قومي مخور وایي په ځینو قومونو کې د ټیټ ولور تړونونه سوي، خو د ولسي تړونونو دا لړۍ تر اوسه ټولو قومونو ته نه ده غځېدلې. په دې نور حال نجیب لالو خیل راکوي.
داد پکتیا د زازیاریو بلوسوالی د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې زایی خلک او ځوانان ناوي خپل نوي کور ته ورولي. که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو په رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي، خو تر اوس هم ډېر شمېر پښتنې کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي. په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي. خدا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی، نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي. د ځاځیاریو ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل
اوس په حال اقتصادي مشکلات ځوانان بیکاره دي. بعضې ځوانان د واده دپاره خارج ملک ته ځي، هغې دپاره چې هلته پیسې وګټي بیچارهګان مړی دلته وړي. نو موږ د ځوانان د مشرانو څخه هیله کوو چې داته یو تړون وکړي.
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي، تر څنګ یې د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په څرګنده، او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند له لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي. د ځاځیاریو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهد الله پاچا وایي
هغه خو ډېره ځورېږي، ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چانه راواخلي، یا پور راواخلي، یا قرض راواخلي، یا کوم ملګری ورکړي، بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د هوند سره کور کې یو ځای شي، هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي، ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلې دي، پلار دې دومره روپۍ راماکې اخیستې دي، ته څه شی او څه شی. هغه داسې یاتګر هغه هم ډېر زیاته ځورېږي.
وروستیو څلورو لسیزو ناخوالو او بې ثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي، خو قومي مخاور بې توپیره نه دي پاتې شوي او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولور په اړه یې ولسي تړون نه کړي دي، خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی. یو تن قومي مخاور محمد خان وویل
اولین په پکتیا کې مونږ یې ښځو تړون کړی ده، درې لکه روپۍ مو ولور معلوم کړی ده. دا مونږ قومي مشرانو د دې لپاره وکړو چې دا خلک ډېر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اته لکه روپۍ ښځو ولور وو په افغانیو. مونږ هېڅ دا غریب خلک نه شي پوره کولی. بیا مونږ قومي مشران عالمان درس ته ټول شو، بیا مو دا پرېکړه وکړه چې ښځو ولور باید درو لکو نه پورته نه.
په لویې پکتیا، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د لوړ ولور د ټولنیزې ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خلکو لخوا هڅې شوي او په دې اړه ځینې ولسي تړونونه هم رامنځته شوي دي، خو ولور یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډېر لږ تر سترګو کېږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. زموږ غل مشال رادیو څخوري نن سبا پر لویانو سربیره ماشومان هم د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال کوي. ډاکټران وایي د موبایلونو د زیات استعمال له وجې د ماشومانو پر صحت منفي اثر کیږي. په خبر پرخوا کې ځینو میندو مشال رادیو ته ویلي چې ماشومان یې ټوله ورځ موبایل ټلیفونونو ته ناست وي او له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي او دا شان جسماني یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای شي په اړه تفصیل له خالدې نیازا ورو.
دغه آواز د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پختونخوا نو خاړ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګینټه وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو ته یو روټۍ جوړه کړې مثال خبر روټۍ ته هېری او موبایل کې اخته خاطر ماترم ختم شو په مورم گزار کوي چې موبایل ته اخلي او روټۍ چته را پاس نو روټۍ نه را پاسي بس موبایل کې اخته زمام زوی دی بس موبایل کې اخته او روټۍ موټۍ چته را پاس روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسي او بس بد بد براته ګوري چې موبایل ته والم بس گزار روان کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نه خوري.
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې موږ به ناشته کوو. چې موبایل نه راکوي موږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوښي کارټون پې ولګي نو روټۍ خوري. چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مه کوې داسې موبایل بند کړي نو دوی ماته وي راشي ماما روټۍ را نوچته کې موږ ماړه یو موږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوې ده. د پاکستان پیډریاټک اسوسییشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتل لس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې سلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د اسوسییشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پی خبر ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دی وایي چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمیدای شي او دینه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزی. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیمه ماشومان دي چې هغه ټي وی سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز یا دیسې زونه چې کوم دي هغه کانسټنټ دغه مخ ته راځي نو دغه په بیهیویئر او دغه په عادت اتوار باندې هم دغه اثر پریوزی.
خیبر پختونخوا کې شل کالو راهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی پکار د هر انسان د دینه ګټي ترلاسه کړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو له خپل ماشومانو باندې نظر ساتل پکار دي.
غټه ذمہواری د مور او پلار جوړیږي. یو خدای جدایي مانی ټریو کی چې دی کم قسم مواد ګوري سګوري سمره وخت ګوري بل دا چې راغي ټایمینګ چې دی نو هغه محدود کی خاص محسوس وخت د پاره هغه تا لمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وخت کی والدین د موبایل زیات استعمال کئ نو زکا ماشومان هم دی کی اخته شوی دی. دا وای چې والدین د مصروفیاتو لوجی ماشومانو ته وخت نشي ورکولی. کوم لوجی چې ماشومان زیات وخت سکرین ته تیری ماشومان څنګه د سکرین نه منکی دی شي دی اړه باندې ارشی ارباب وای.
ډیلی یو اسائنمنٹ ورکوي چیر سبا ستا دا کار دې چتا دا وکو زه تعالی انعام در کوم خو انعام به بیا لازمی ورکوي ادي یو ټافی دی لس روپے دی سل روپے دی یا یو وړوکی شانتی گفٹ دی هغه کې سو شي چې ماشوم دومره موټیویټ شي دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوي تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی ا فکس کړی نه وي او ماشومان سره هغه تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي ماشوم دا شي نه مني
د جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن ترمخا د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری باسلی شي داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغه د غټوالي زده کړو کمزوري او منفی رویو ښکار کیدی شي ایسوسیشن وایي چې ماشومان لا کم از کم یو گھنٹه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري